له غرمه نه مخکې لس بجې دي. زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې اورېدو ته رابولم. دا خپرونه د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. په جرمني کې افغان چارواکي وایي چې په سلګونو نویو ورغلو کډوالو ورته مراجعه کړې او غواړي چې په داوطلبانه توګه بیرته افغانستان ته ستانه شي. البته دا هغه کډوال دی چې په دې وروستیو کې جرمني او اروپایي هیوادونو ته رسیدلی دي. د کابل چاپ مطبوعاتو کې څرګندلی دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې ده هم په همدې خپرونه کې اورئ. خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې په ډیرو ولایتونو کې وسلوال مخالفان سخت ځپلي. د پروان په باګرام ولسوالۍ کې د بهرنیو پوځیانو په ضد مظاهره وشوه او پاکستان وایي هغه تروریستان به له منځه یوسي چې په هیواد کې حملې کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزای وایي د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په ډیرو ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوال مخالفان سخت ځپلي. نوموړي په دې لړ کې په ځانګړې توګه د هلمند خانشین ولسوالۍ همدارنګه په کندوز او ننګرهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه او ویل دا عملیات به دوام وکړي. معصوم ستانکزي دا څرګندونې په کندهار کې د 215 اتل قلي وردو د لیدنې پر مهال کړې. په هغه خبر پاڼه کې چې دفاع وزارت رسنیو ته استولې راغلي چې د دفاع سرپرست وزیر په کندهار کې د قلي وردو کارونه وارزول او له سرتیرو او افسرانو سره یې ولیدل او د ټپیانو پوښتنه یې وکړه. د دفاع سرپرست وزیر په داسې حال کې کندهار ته سفر کوي چې له ګاونډۍ ولایتونو هلمند او روزګان څخه د مخالف وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه اورکل شوي. د روزګان د چرچینو ولسوالۍ د امنیت قومندان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تجهیزاتو د کمی او د مرستو د نه رسېدو له کبله یې اړ شوی چې څو پوستي وسلوالو مخالفانو ته پرېږدي. د تاجکستان سرحدي ساتونکي وایي افغان وسلوالو د سړک جوړونې هغه دوه تاجک کارکوونکي خوشي کړي چې تېره اونۍ له پولې اغاړه په یو برید کې رغمل کړي وو او ځان سره افغانستان ته اړولي وو. د تاجکستان د سرحدي ساتونکو ویان ویلي دا دوه کسان د تاجک پولیساتو او یو شمیر بانفوذ افغانانو په هڅو خوشي شوي دي. د دې برید پړه سیمه ییزو تاجک چارواکو د نشي موادو پر هغه افغان قاچاقبرانو اچولی چې د تیرې جمعې په ورځ د تاجکستان په جنوبي سرحدي سیمه کې د شورا په نوم ښارګوټي کې کړې وه. د تاجکستاني چارواکو ډیر کله د نشي موادو له هغه قاچاقبرانو سره د نښتو راپورونه ورکوي چې له افغانستانه وراوړي. د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو پرون وروسته له هغې مظاهره وکړه چې دغلته یو تن د امریکایي سرتیرو په ډزو ووژل سو. وژل سوی کس 23 کلن ګڼل شوی چې د باګرام د هوایي اډې یو برش ته نږدې پرې ډزې شوې. د پروان یو امنیتي چارواکي رسنیو ته ویلي دي امریکایي سرتیرو دې کس ته د هوایي ډګر څلی ته د نور نږدې کېدو خبره ورکړی وو او له هغې وروسته یې پرې ډزې کړې وې. د پروان په مرکز چاریکارو کې اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویلي له افغان حکومت غواړي چې د وژل سوي په اړه له امریکایي ځواکونو سپیناوی وغواړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان ویلي امریکایي ځواکونه د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان چارواکي وایي هغه تورستان به له منځه یوسي چې د یکشنبې ورځې په ځان وژون کې چاودنه کې لاس لري. په لاهور کې دغه چاودنې شاوخوا 20 کسان ووژل او له 300 زیات یې ټپیان کړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیره ورځ ملت ته په خپله وینا کې وویل اجازه به ورنکړي چې وسلوال زموږ د خلکو له ژوند سره لوبې وکړي. ښاغلی شریف وویل دا د پاکستان د 200 میلیونو وګړو هوډ دی. نوموړي وویل د پاکستان پوځ به د سخت دریځو د پټن ځایونو پر ضد عملیات وکړي. په لاهور کې له دې حملې وروسته نواز شریف متحده ایالاتو ته خپل سفر لغوه کړ. بلجیمی څارنوالانو هغه کس خوشی کړی چې په بروکسل کې د تیرې اونۍ د خونړۍ بریدونو سره په تړاو نیولی وو. بلخوا په دې بریدونو کې د وژل سوي کسانو شمیر 15 تنو ته ورسید. تورن کس له بریدونو دوه ورځې وروسته نیول شوی، خو د دوشنبه په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوالانو دفتر وویل دوی داسې کافي معلومات نه لرل چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. په عین حال کې د بلجیمي چارواکو لخوا د درې نورو ونیول شوي کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر شوی. د درې کسان په مرکز بروکسل او د دې هیواد په دوه نورو شمالي ښارونو کې د توریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور د یو لړ عملیاتو په محل نیول سوي. دا لا روښانه نه ده چې دا نیول شوي کسان د مارچ د 28 نیټې د بروکسل بریدونو سره تړاو لري او که څنګه. کرملن یو شمیر بهرني حکومتونه او د رسنوي سازمانونه تورن کړي چې د روسیې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو د ګډوډولو هڅه کوي. د کرملن ویان دیمیتری بیسکوف تیره ورځ په دې اړه څرګندونې وکړې، خو د کوم هیواد نوم یې یاد نه کړ. بیسکوف وویل ځینې سازمانونه هڅه کوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین بې اعتباره کړي. نوموړي وویل دا سازمانونه په دوامداره توګه زموږ په هیواد کې د خپل نفوذ لپاره هڅې کوي. خو دیمیتری بیسکوف په خپلو څرګندونو کې د تحقیقاتي ژورنالیزم د نړیوالې شبکې چې په واشنګټن کې ده او په 15 هیوادونو کې خبریالان لري نوم یاد کړل او ویې ویل چې دا شبکه د ولسمشر پوتین د کورنۍ او دوستانو په اړه پلټنې کوي. او د روسیې د رسنیو راپورونه وایي چې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر د دې میاشتې په سر کې په مسکو کې له چارواکو سره د روسیې د ولسمشر بشار الاسد د راتلونکي په اړه خبرې کړي. د روسیې انټرفاکس خبری آژانس په مسکو کې د امریکا د سفارت د ویان له خولې ویلي چې جان برینن همدارنګه په روسیه کې د واقعي سیاسي انتقال په برخه کې د امریکا د حکومت پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. انټرفاکس خبری آژانس همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویان له خولې ویلي دي چې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې مشر د روسیې له فدرالي امنیت په اداره کې لیدنې کتنې کړي، خو مسکو ته د نوموړي د سفر د روسیې څخه د روسیې د ځواکونو ایستلو سره تړاو نه لري. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې ویان رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې جان برینن رښتیا هم د مارچ په لومړۍ کې مسکو ته سفر کړی و. رویټرز خبری آژانس د غویان له خولې ویلي د دې سفر هدف دا و چې له روسي چارواکو سره په سوریه کې پر اوربان له موافقې وروسته د دې اوربان په ساتلو کې د روسیې د اسد د رژیم د همکاري په اړه ټینګار وکړي. د افغانستان اړوند خبرونه.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. په جرمنی کې د افغانستان سفارت وایي زرګونه افغانان دوی ته مراجعه کوي او غواړي چې بیرته هیواد ته ستانه شي. د هغه افغانان چې په دې وروستیو کې جرمنی ته رسیدلي
تر اوسه پورې 1.5 افغانان دلته مراجعه کړي دي او کاغذونه د عودت په وطن لپاره اخیستي.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي افغانان باید په زور نه بلکې په رضا او پوره درناوي سره بیرته افغانستان ته ستانه کړي شي.
کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنیږي یا راستول کیږي، دا راستنیدنه باید په خپله خوښه وي، تدریجي وي او با عزت افغانستان ته بیرته راستانه شي.
د کابل او نړۍ د نن چاپ او رسپانو ته کتنه هم لرو. دا هم اوري چې زرګونو افغان لوبغاړو پرون په کابل کې مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې په ورزش کې دې سیاسي لاسوهنه نه کوي. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې تاندې څانګې او د ښځو لپاره ونیس پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. په جرمني کې افغان سفارتوی په سلګونو نوي ورغلو کډوالو چې جرمني کې له شرایطو تنګ شوي ورته تر اوسه هیواد ته د بیرته ستنېدو د اسنادو لپاره مراجعه کړې ده. بلخوا د کډوالو راستنېدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي ازادي رادیو ته ویل چې دوی له هیڅ اروپایي هیواد سره په زور هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو کومه موافقه نه ده لاسلیک کړې او که څوک هیواد ته ستنېږي نو ستنېدل به خپل خوښوي. اجمل اند په رپورت لري.
په جرمنی کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي رادیو ته وویل چې په برلین کې افغان سفارت او په منشن او بن کې د دوی کنسلګروي ته شاوخوا 1.5 افغان کډوالو مراجعه کړې. وطن ته د ستنېدو اسنادي غوښتي دي.
تر اوسه پورې 1.5 افغانان دلته مراجعه کلی دی او کاغذونه دی او دات وطن د پاره اخته.
خغلی صدیق همدار از ویل په دې بیرته سندونکو کډوالو کې ټوله په خپل خو افغانستان ته سندل غواړي او هیڅ ډول فشار یا زور سره نه دی مخ. په جرمني کې افغان سفیر همدارنګ وی افغان لوري له جرمني سره تر اوسه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی کړی، خو کڅوک په خپل خو غواړي بیرته هیواد ته سانشي دوی ورسره د سندو د اسنادو په برابرولو کې مرسته کوي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او بیرته سندونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی هم ازادۍ رډیو ته ویل چې تر اوسه پورې له بیلابیلو هیوادونو څخه 900 کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې یوازې له جرمني پکې 125 کسان شامل دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا ټول افغانان په خپل خوښه ستنېږي او د هیڅ ډول فشار یا جبري ستلو مسله پکې مطرح نه ده. خاغلی بلخی هغه واضح هم رد کړ چې کوندې له جرمني سره دوی د کډوالو د بیرته سنولو په برخه کې کوم پټ توافق کړی. وی ویل په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې لاغه هیوادونو سره چې افغان کډوال ورزي د کډوالو د رسنولو په اړه هیڅ ډول پټ یا ښکارا توافق نه دی شوی، خو پر یو تفاهم لیک کار کوي چې لمخې د افغان کډوالو سره د کوربه هیوادونو چلن روښانه شي. نوموړي په دې اړه د جرمني یادونه وکړه او وی ویل
مذاکرات ما در
رابطه
با تفاهم نامه قرار
تکل شوه دا یو تفاهم لیک پاړه زموږ خبري اترې پایل شي. افغانستان پر دې تفاهم لیک کار کړي، خی تر پنځشنبه پوری نهایی کړي او بیا به جرمني لوري ته د غور لپاره وسپارو. که دا هوکړه لیک د دواړو خواو ترمنځ ومنل شي پر همدې بنسټ به د کډوالو پاړه خپلو کې چلن کړي. د افغانستان د کډوالو او سندونکو چارو وزیر ټینګار وکړ چې دوی له هیڅ هیواد څخه په زور او جبر د افغان کډوالو له ایستلو سره موافق نه دي او دا کار به د افغان کډوالو په خپل خوخه تر سره کیږي. په عین حال کې په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق وایي هغه افغانان چې په خپل خوخه افغانستان ته ستنېږي جرمني ورسره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM لارې یو لړم رسته کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هر هغه پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپل خوخه لاروپایي یا نور هیوادونو بیرته افغانستان ته ستنې شي. د دې سازمان د کابل د دفتر د عملي کمشر نصیر احمد حیدرزی له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل سندونکو سره د دوی مرستې تر ډیره له هغه هیوادونو سره د توافقاتو لمخې دي چې دوی ترې راستنېږي. خاغلی حیدرزی په دې برخه کې راستنېدونکو ته دوه ډوله مرستې یاد کړې.
دې سره دا چې موږ د سفر اسانتیا ورته برابرو، موږ د بیا مشت کېدنې په برخه کې یا د ادرام مجدد په برخه کې دوی ته مرستې وړاندې کوو، اسانتیا ورته برابرو چې په هغه کې د اشتغال مسله ده، د تعلیم او تربیه، د صحي خدماتو، د شپږو یا یو کال پورې د اقامت موضوع، چې د کور کرایه او د بعض نور مسایل، او بل اخره د دوی لپاره د کاري فرصت برابرولو په برخه کې چې دوی رښتیا هم واقعي مفهوم باندې په افغاني ټولنه کې بیرته مشت شي.
و امریدل چې په جرمني کې افغان سفارت وي په سلګونو نوی ورغلو کډوالو چې جرمني کې لشرایتو تنګ شوي دوی ته مراجعه کړي او د بیرته ستنېدو اسناد غواړي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان د برخې مسؤلان هم وایي چې دا سازمان د هر هغې پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپله خوښه له اروپا یا نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستنېږي. په دې وروستیو کې یو شمېر اروپایي هیوادونو ویلي چې ډیری هغه افغانان به بیرته افغانستان ته ستانه کړي چې د پناه اخستو حق مستحق ندی او یا کیسونه رچوی دی. نوریاس نوری د دې موضوع په اړه د مهاجرت د نړیوال سازمان د افغانستان د څنګه لمشر نصیر احمد حیدری سره مرکه کړي.
کوم موارد چې موږ پوری مربوط دي هغه د راستنېدنې لړۍ ده. کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنېږي یا راستول کیږي، زموږ په اند او زموږ په دریز باندې دا راستنېدنه باید په خپل خوښه وي، تدریجي وي او با عزت افغانستان ته بیرته راستنه شي. موږ هیڅکله په داسې یو لړۍ کې برخه نه اخلو چې په هغه کې د اجباري اخراج یا د اجباري راستنېدنې مسایل پکې مطرح وي، ځکه چې دا زموږ د اساسنامې له مخې زموږ اصول دي. موږ خاص چمتووالی دې ته لرو چې په راتلونکي میاشتو کې او کال کې کوم هیوادونو نه چې دوی غواړي چې افغانان بیرته راستانه شي، په اول ګام کې هغه څوک چې غواړي په خپله خوښه افغانستان ته راشي او په دې لړۍ کې برخه واخلي، موږ د هغو سره ځانګړې مرستې لرو او دا مرستې په هغه توافق لیکونو باندې استوار دي چې کوم موږ د مشخص اروپایي هیوادونو سره لرو او یا هم دوی که وغواړي چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان سره هوکړې لیکونه ولري، د هغو په اساس باندې موږ وکولی شو چې دغه شمېر کډوالو ته اسانتیاوې
برابرې. حیدر صاحب، که راته په مشخصه توګه ووایې که یو څوک غواړي چې بیرته له یوه اروپایي هیواد څخه افغانستان ته ستون شي، کومه پروسه باید طی کړي؟ له چا سره باید تماس ونیسي؟ په لومړي سر کې آیا سفارت سره، د کډوالۍ نړیوال سازمان سره، یا له کومو نورو مرجو تاسو ته د دوی لیستونه درکول کیږي؟
اصلا په عمومي شکل باندې لړۍ به داسې وي چې دغه مشخص کسان چې غواړي په خپل خوښه افغانستان ته راستنه شي دوی باید د کرولې دیوال سازمان په مشخص هیواد کې اروپایي هیواد کې چې دوی میشتي هلته به د کرولې نړیوال سازمان یا آی او ایم دفتر ته مراجعه کوي او دوی به خپل نوم ثبتوي یعنی ثبتنام لړۍ به ترسره کیږي او په مشخص وخت کې به دوی د دې لیستونه توګیدیږي او د دې لپاره به د سفر اسانتیاو برابر شي عملاني کنه مرغه په دغه تیر مورد کې چې موږ یو څه لیکلیش کسان درلود چې جرمني دی او افغانستان تر استانه شول په دې کې د افغانستان خارجه سفارت او په تیر د افغانستان میش سیاسي استازیتوب یا سفارت په برلین کې ډیر قوي رول یې ولوباو او په دې برخه کې دوی کوم افغان چې په افغانستان تر استنېدل دغه د هویت د مسولیت په اړه واخیستل دي مشخص شي دا واقعنا قانون دي چې په افغانستان کې ستنيږي اگر چې دا هغه پروسه ده چې د کډوالینو نړیوال سازمان یې هم په نظر کې لري او هغه څو چې په افغانستان کې ستنيږي باید اول مشخص شي دا افغانان دي خو زه فکر کوم چې په دې مشخص مورید کې د خارجي وزارت او د افغانستان سفارت په جرمني کې په دې برخه کې ډیر کلک مرسته وکړه او موږ وکولای شو چې دوی مرسته په اساس باندې موږ خپل یو د سفر اسان کې وی هر کس ته برابر کوچی غوښتل چې خپل خوښ افغانستان ته راشي
تاسو وایي چې مرسته کوي چې یو افغان په با عزت توګه بیرته افغانستان ته ستون شي پر دې سربېره نور څه امکانات ورته برابروي مثلا په افغانستان کې د استوګنې په برخه کې د کاري فرصتونو په برخه کې د تعلیم په برخه کې د مهارتونو د زیاتوالي په برخه کې اته د پروګرامونو شته کنه
موږ خدمات یا مرسته ګرځي هغه توافق کونو ته چې موږ د مشخص اروپایي وادونو سره لرو په عمده ډول باندې موږ دوه رقم بسته وړاندې کوو په خپل خوښه باندې چې هغه کسان افغانستان ته راستنه شوي دي یو د اودات یا د بیا راستنېدنې هغه ابتدایي مرسته دي چې هغه کې د دوی د سفر اسانتیاوي برابرول او د دوی لپاره موقت استوګنځای برابرول او بل اخره کچیر دی افغانستان ته او په تیر پلازمینه کابل ته رسیدي خپل اصلي مناطق ته د سفر برابر ولو دا هغه تلای مرستې دي چې یو د خلکو سره لرو او دا دومره کټګوري مرستې چې موږ لرو دا هم د هغه توافق لیکونو په اساس باندې شي مشخصه نه یوهونه سره لرو د دې سره دا چې موږ د سفر اسانتیا او برابرو موږ د بیا نشته کېدنی په برخه کې یا د اترام مجدد په برخه کې دوی ته مرستې وړاندې کوو اسانتیا او برابرو چې په هغه کې د اشتغال مسله د تعلیم او تربیه د صحي خدماتو د شپږ یا یو کال پورې د اقامت موضوع چې د کور کرایه او د نور مسائل او بل اخره د دوی لپاره د کاري فرصت برابرولو په برخه کې چې دوی رښتیا هم په واقعي مفهوم باندې په افغاني ټولنه کې بیرته نشي او مدغم شي د ټولنې سره
له اروپای او نور هیوادونو څخه د افغانانو د برتستانېدو په اړه مو د افغانستان د مهاجرت د نړیوال سازمان یا آی او ایم د افغانستان د برخې د مسؤل نصیر احمد حیدرزی څرګندونه ووریده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د کابل د نن چاپ ورځپاڼو د امنیتي وضعیت او د سولې د پروسې په اړه مطالب او مقالې خبرې کړې دي اسد الله الدین د مطبوعات لوستي
د ملي شورا پر ودانۍ پرونی راکټي حمله د تروریستي ډلو ګواښونه او د سولې نامعلومه راتلونکې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي کابل پوسټ ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ملي شورا پر ودانۍ راکټي بریدونه د پاکستان د تلپاتې دښمنۍ بلنه په سر مقاله کې راغلی چې د ملي شورا پر ودانۍ پرون په داس حال کې توغندۍ بریده وشو چې په ولسی جرګه کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو استجوابیه غونډه روانه وه د سر مقاله لیکوال ویلي د ملي شورا نوې ودانۍ افغانانو ته د هند خلکو یو ډالۍ ده خو پر دې ودانۍ حمله له یوې خوا د استخباراتي کړیو کمزوري ښیي او له بل لوري د هند له پروژو سره د پاکستان دښمني خبردار په ولس وژنه کې د چا خیر نشته دا د ویسا ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی په سرمقاله کې راغلی چې د ورځې په تیریدو پر حکومت د ولس باور کمیږي او ولس د حکومت او طالبانو د عملیاتو قرباني دی د سرمقاله لیکوال د هلمند د تاریخ ناور په سیمه کې د ملکیانو وروستۍ وجنې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د هلمند لپاره اپراتیفي مشر عبدالجبار قهرمان هم دغه ملکی وجنې ته اید کړې او د څېړنې ډاډ ورکړی دی لیکوال اندېښنه څرګنده کړې چې اوسنۍ ناوړه وضعیت دوام وکړي هیڅ چاته به د اوسپنیزو کلاو په منځ کې اوسنۍ پاچاهي پاتې نشي ملي ارمان ورسپانې بیا د پاکستان د لاهور ښار وروستۍ خونړۍ حملې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا حمله هم د پاکستان لخوا د ترهګرو د روزلو نتیجه وه. په سرمقاله کې راغلي هغه ماران چې پاکستان د افغانستان لپاره روزل اوس یې خپله پاکستان وچیچي او د هرې ورځې په تېرېدو یې ګواښونه زیاتېږي. د ورځپاڼې په باور پاکستان باید له دې حملو عبرت واخلي او د ترهګرو له ملاتړه لاس په سر شي. چراغ ورځپاڼې بیا روانو امنیو ته په کتو خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د سولې تیاره راتلونکي. په سرمقاله کې راغلي چې طالبان سولې ته چمتو شوي نه دي، بلکې برعکس د جګړې لیکې پیاوړي کړي او کمانډو قطعات یې رامنځته کړي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي له پاکستانه که څه هم افغان حکومت د سولې په برخه کې د همکارۍ تمه کوي، خو د لیکوال په خبره څو چې د پاکستان اهداف چې په افغانستان کې د هند د ګټو زیانمنول دي پوره نه شي، د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي.
تاسو زموږ غږ آزادی راډیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې تاندې څنګه او د خځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. د 209 شاین قلور دو چارواکي په شمال ختی زون کې دولت د مخالف وسلوالو پر وړاندې د شفق پوزي عملیاتو له دوام څخه خبر ورکوي، وای چې ډیر شر به د یادو عملیاتو لمن شمال زون ته هم وغځول شي. مجیب رحمان حبیب زی په مزار شریف ریپورت لري.
له دې سره چې د شمال او شمال ختی زون اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د ناامنیو له زیاتوالي په اندېښنه کې دي، خو له بل خوا بیا د 209 شاین قروردو چارواکي د شفق پوځي عملیاتو له دوام څخه په شمال ختی زون کې خبر ورکوي. د 209 شاین قروردو چارواکي وایي چې د شفق پوځي عملیات هم د اوس مهال په شمال ختی زون کې دوام لري او ډېر ژر به یې لمن شمال زون ته هم وغځول شي. د شاین قول اردو ویان عبدالقهار آرام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د شفق په سلنی عملیات د ملي اردو په مشرۍ او د مختلفو امنیتي ارګانونو په مسایي ګډون سره درې ورځې د مخه په شمال ختیځ زون کې پیل شول چې پکې افغان پوځیانو لاسته راوړنې هم درلودې. ښاغلی آرام یې په اړه وویل: همدا اوس مهال چې زه تاسو سره خبرې کوم په بدخشان، کندوز او بغلان ولایتونو کې پوځي عملیات دوام لري او پکې زموږ پوځیانو لاسته راوړنې هم درلودلې. دا عملیات به دوام پیدا کړي. دارم په خبره چې تیره ورځ د همدې عملیاتو په ترڅ کې څو تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او ګڼ شمېر نور یې د افغان پوځیانو لخوا نیول شوي دي. د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې دوه تنه وسلوال ووژل شول، اووه تنه یې د افغان امنیتي سرتېرو لخوا ونیول شول. همدارنګه باید یاد شي چې له دوی څخه یو میل راکټ انداز او شپږ میله کلاشینکوفونه هم ترلاسه شوي دي. د 209 شاین قلردو چارواکي وایي چې په شمال ختی زون کې د شفق پوځي عملیاتو د لومړي پړاو له ختمېدو سره سم به په شمال زون کې هم د طالب وسلوالو په وړاندې عملیات پیل شي. د یاد قلردو د مطبوعاتي دفتر مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د عملیاتو د ترسره کېدو په هدف پلان جوړونې دوام لري، تر څو یادو سیمو ته هم د دولت ضد وسلوالو په وړاندې پوځي سرتېري واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه د بلخ امنیتي چارواکو هم په سرحدي سیمو کې د دولت ضد وسلوالو د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نو اورئ.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. زرګونو افغان لوبغاړو پرون په کابل کې مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې په ورزشي ادارو کې د سیاسي لاسوهنو او چلندونو ډډه وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبر چې د دغو مظاهرو په سر کې وویل چې د اولمپیک آسیایي شورا خبرداری ورکړی که افغان حکومت په ورزش کې له لاسوهنو ډډه ونه کړي د افغانستان ورزش به وځنډوي. حکومت تر اوسه د افغان لوبغاړو او اولمپیک کمیټې د څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. صفی الله ستنگزی او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې چارواکو د ورزشي فدراسیونونو غړیو او زرګونه لوبغاړو په کابل کې د بدني روزنې ریاست د دروازو په تړلو سره یو لړ مظاهرې وکړې. د اولمپیک ملي کمیټه رئیس ظاهر اکبر چې دغه مظاهرو په سر کې و له حکومتي مشرانو وغوښتل چې د افغانستان په ورزش کې د سیاسي لاسوهنو ډډه وکړي. ښاغلی اکبر وویل د اولمپیک آسیایي شورا خبرداری ورکړی که حکومت د افغانستان په ورزشي فعالیتونو کې له مداخلو لاس وانخلي دغه هیواد اولمپیک به وځنډوي. ورزشي ټولنه خپل اصول او مقررات لري. دا له نړیوالې ټولنې سره نږدې اړیکې لري. کله چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ته وایي چې ولسمشر مو یې او ډاکټر عبدالله ته وایي چې ته اجرایه رئیس یې، موږ ته دې ووایي چې له خپل کاري ټیم او فدراسیونونو سره مخ ته ولاړ شي تر څو ورزشي ټولنه خرابه نه شي، خو دوی باید دا سیاسي نه کړي. د اولمپیک ملي کمیټې او مظاهره چانو د ولسمشر د وروستي حکم د بیاکتنې او د بدني روزنې د عمومي رئیس د لرې کولو غوښتونکي شول. دا مظاهره وروسته له هغې وشوه چې د بدني روزنې ریاست اولمپیک ملي کمیټې د چارواکو ترمنځ لانجو زور واخیست. ولسمشر د دغو دوو ادارو د پیاوړتیا او د لانجو د هواري په هدف یو فرمان هم ورکړ. په دغه فرمان کې د ورزش د قانون طرحه، د فدراسیونونو د مشرتابه پلاوي انتصابي کېدل او له مالي وزارت سره د ورزشي ادارو د مالي چارو تنظیم راغلي دي. د اولمپیک ملي کمیټې چارواکو او افغان لوبغاړو د مظاهرې په پای کې په یو نهه ماده ییز پرېکړه لیک کې له حکومت وغوښتل چې د دوی غوښتنو ته پام وکړي، کنه نو خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي. وغوښتل په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم واخلو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم چارواکو په دې اړه څه ونه ویل. اخوا د بدني روزنې عمومي رئیس همایون خیری وړاندې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لومړی به د ټولو ورزشي ادارو قانوني کولو ته هڅه کوي او بیا به د قانوني طرحې د جوړولو وروسته د هغو په عملي کولو تمرکز کوي. خو پوښتنه دلته ده چې دا لانجې او د ورزشي ادارو ترمنځ ناهمغږي به په لوبغاړو څومره منفي تاثیر کوي. یو میډال راوړونکي افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضي چې په مظاهرې کې ګډون هم کړی و په دې اړه وویل:
شما شاهد اسینی بحران کرونی کې د ورزش د
تاسو شاهد یاستئ چې په بدني روزنې ریاست کې لانجې په لوبغاړو خپل تاثیر لري. موږ درې میاشتې کېږي چې د عصري پیسې مونږ نه دي اخیستي، څوک مو پوښتنه نه کوي. ما خپله د ترکیې له نړیوالو سیالیو دوه د سرو زرو میډالونه ګټلي، خو تر اوسه یې هم له ما پوښتنه نه ده کړې. دا مظاهرې له اولمپیک کمیټې پیل شو تر پښتونستان واټه دوام وکړ. د مظاهرې په پای کې اعتراض کوونکي په امنیتي پوځیانو هم ورټول شول، خو هغوی مخ ونیوله او د مظاهرچیانو د خورولو لپاره یې هوایي ډزې وکړې. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان او د سیمې حالاتو په اړه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. نوریاس نوري مطبوعاتو ته کتنه لري.
نیوزویک مجلې له افغانستانه د هیروینو د قاچاق د مخنیوي لپاره د امریکا هڅې په بشپړه توګه ناکامې شوې تر سلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. متحده ایالاتو له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې یوازې د بیا رغونې پر 4.3 میلیارد ډالر لګولې دي. دغه پیسې د افغان ځواکونو ښې حکومتدارۍ ته د پراختیا ورکولو او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر چارو لګول شوي دي. دا خبره تېره اونۍ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي جان سوپکو د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوې استماعي غونډې ته وکړه. نیوز ویک لیکي سوپکو وویل 8.4 میلیارد ډالر په ځانګړې توګه د مخدره موادو د مخنیوي پر هڅو لګول شوي دي. جمهوری غوښتونکي توماس میسی وویل امریکا کولی شي وښیي چې د دغو پیسو په بدل کې څه لاسته راوړنه لري. د مجلې په وینا د هغه دا پوښتنه بې ځوابه پاتې شوه. ګارډین ورځپاڼې د هغه استرالیایي فلم په اړه د یو شمیر افغانانو نظرونه اخیستي چې د استرالیا د حکومت لخوا هغه هیواد ته له غیر قانوني لارو د افغانانو د ورتګ د مخنیوي په هدف جوړ شوی او د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان دو ټلویزیونونو ښکاره کړ. د ورځپاڼې په وینا په دغه فلم چې شپږ میلیون ډالر لګول شوي یو شمیر افغانانو یې صحنې داسې بللي چې د دوی په وینا کتلې ګران وو. اتلس کلن رضا چې خیاط دی وایي د فلم صحنې په سختۍ لیدلې او په لیدو یې دی ډېر غمجن شو، که څه هم دا یوازې لوبغاړي وو خو آیا په رښتیا له افغانانو سره داسې پیښیږي؟ درویشت کلن مصطفی عابدي وایي دا ښه فلم وو او ویښوده چې قاچاق وړونکو هغو کسانو ته چې غواړي دغه سفر ته مخه کړي درواغ وایي. ګارډین لیکي په وروستیو کلونو کې د استرالیا د مهاجرت د سختو قوانینو او مقرراتو په نتیجه کې هغه هیواد ته د افغانانو ورتګ کم شوی او پر ځای افغانانو اوس اروپا ته مخه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا تیر کال یوازې جرمني ته له 1.5 لک زیاتو افغانانو ځانونه رسولي وو. طالبان وایي د لاهور په حمله کې مسیحیان په نښه شوي وو. کریسچن ټوډی ورځپاڼې تر دې سلیک لاندې د لاهور د تېرې ورځې خونړۍ حملې په اړه لیکلي. په دغه حمله کې چې له پاکستاني طالبانو سره تړلې د جماعت الاحرار ډلې مسؤلیت اخیستی لږ تر لږه 70 تنه ووژل شول او له 300 زیات کسان ژوبل شول. د ورځپاڼې په وینا حمله د لاهور په یوه ګڼه ګوڼې تفریحي پارک کې هغه مهال وشو چې مسیحیانو خپل مذهبي جشن لمانځه. د وژل شوو اکثره یې ښځې او ماشومان دي. کریسچن ټوډی لیکي په پاکستان کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي له 2 میلیونو زیات مسیحیان اوسي چې دا د دې هېواد د نفوسو په سلو کې دوه ده. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان پر اقلیت مسیحیانو له دې مخکې هم خونړي بریدونه شوي دي. په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې پر یوې کلیسا په ځان وژونکې حمله کې نږدې 80 تنه وژل شوي وو. په لاهور کې د یکشنبې د ورځې له خونړي برید سره په یو وخت د پاکستان پلازمینه اسلام آباد د اعدام شوي ممتاز قادري د پلویانو د سترې مظاهرې شاهد وو. هغه په 2011 میلادي کال کې د پنجاب پخوانی والي سلمان تاثیر په دې خاطر وژلی وو چې اسلام او پیغمبر محمد ته د سپکاوي د قانون له مخې یوې مسیحي ښځې ته د مرګ د سزا په وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړی وو. خو د ورځپاڼې په وینا داسې نښې نښانې نشته چې د لاهور چاودنه او د اسلام آباد مظاهره دې له یو بل سره تړاو ولري.
لسنیمی بجی شوی دی دا هم دا افغانستان و نره دا مهم و خبر نو لندیس.
دا ننګرهار سیمه چارواکی وای چې نامعلوم وسلوالو دا روادات و لسوالی پا بازار که پا عام و خلکو نزه کردی چه دری تنه وجلی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزای وایي د افغانستان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو په ډیرو ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوال مخالفان سخت ځپلي. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو پرون وروسته له هغې مظاهره وکړه چې دغلته یو تن د امریکایي سرتیرو په ډزو ووژل سو. د پاکستان چارواکي وایي هغه تورستان به له منځه یوسي چې د یکشنبې ورځې په ځان وژون کې چاودنه کې لاس لري. بلجیمی ترنوالانو هغه کس خوشی کړی چې په بروکسل کې د تیرې اونۍ د خونړیو بریدونو سره په تړاو تورن و. د روسیې د رسنیو راپورونه وایي چې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر د دې میاشتې په سر کې په مسکاو کې له چارواکو سره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه خبرې کړې. او د روسیې د رسنیو راپورونه وایي چې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر د دې میاشتې په سر کې په مسکو کې له چارواکو سره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد راتلونکي په اړه خبرې کړې.
اوس هم نړیواله موضوع. بلجیمی څارنوالانو هغه کس خوشی کړ چې په بروکسل کې د تیرې اونۍ د خونړیو بریدونو سره په تړاو تورن کړی و. بلخوا په دې بریدونو کې د وشل شوو کسانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ رپورټ له اجمل ان څخه اورو.
تورن کس له بریدونو دوه ورځې وروسته نیول شوی و. خو د دوشنبې په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوال دفتر وویل دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف کې د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. دا د سړي خوشی کول د څو هیوادونو لخوا په دې برخه کې روانو څېړنو ته یو گزار ګڼل کېږي او هغه شکونه نور هم زیاتوي چې دا ډول بریدونو په مخنیوي او په کې د ښکېلو کسانو د محاکمې په برخه کې د بلجیم د امنیتي او قانون پلي کوونکو ادارو پر وړتیا راپورته شوی. په عین حال کې د بلجیمي چارواکو له خولې د درې نورو نیول شوو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر شوی. دا درې کسان په مرکز بروکسل کې او د دې هیواد په دوو نورو شمالي ښارونو کې د تورستي فعالیتونو سره د تړاو په تور د یو لړ عملیاتو پر مهال نیول شوي. دا لاروخانه نه ده چې دا نیول شوي کسان د مارچ د 22 نیټې د بروکسل له بریدونو سره تړاو لري او کنه. په عین حال کې د بلجیم د روغتیا وزیر د ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د بروکسل د بریدونو څلور نورو ټپیانو هم روغتون کې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړي. له دې سره په دې بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته ورسید. په عین حال کې د بلجیم پولیسو د دوشنبې په ورځ له خلکو یو وار بیا د هغه مشکوک کس په پیژندلو کې مرسته غوښتې چې د امنیتي کمرو لخوا اخیستل شوي تصویر کې روښانه جاکټ پر غاړه او پر مخ یې خولۍ راټیټه کړې. په داسې حال کې چې د پاریس او بروکسل بریدونو کې په تورونو کسانو پسې لټون پراخ شوی، پولیسو په هالینډ، جرمني او ایټالیا کې هم په دې وروستیو ورځو کې یو شمیر مشکوک کسان نیولي دي. هم په بروکسل کې د وروستیو بریدونو او هم تر دې مخکې په پاریس کې د شوو خونړیو بریدونو پړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر غاړه اخیستې.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په نننې تاندې څنګه کې د څو هغو ځوانانو د زړه درد اورو چې اروپایي هیوادونو ته یې په ناقانونه لارو دتلو خوب لیدلی وو. بیا نو څه ورسره وشول؟
ما
ماډې نه اوپن وږي تندې نه دوا نه پر موږ خپل ډالې کې مړه شول څلو نه پر ټکر کې مړه شول
لاره کې بې عزتي استا لاره کې مارګ استا لاره کې باندې توبې استا چې ما خپل تقریبا 25 ورځې زندان تیر کړ په بلغاریا کې
دوستانو د دې ترڅنګ مو په خپل هیواد کې د ځوانانو د وضعیت د ښه کېدو په اړه د افغان دولت له ځینو پلانونو خبرو زه نورګل شفق یم دیار لسوات سلور نویم کال ملګرو هغه کال چې د پخوا په پرتله ل خپل هیواد اروپایي هیوادونو ته پکې په ناقانونه توګه د افغانو ځوانانو د تېختې کچا زیاته ښودل شوې هغه کال چې ل خپل کوره د اروپا په تکل وتلي ګڼ ځوانان پکې د سمندرونو د کبانو خوراک شول چاته د سمندرونو د څنډو ریګ چاته د لارې ځنګلونه چاته سرپټي کانتینرونه او چاته پیچلې لارې هدیرې وګرځېدې یو نیم که ژوندی ووت نو بیرته راستون کړی شو او یا په هغو هیوادونو کې له افغانانو سره د توپیري او ناسم چلند له کبله خپل وطن ته په راستنېدو راضي شو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دوستانو په تیر 2015 میلادي کال کې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو تګ څو برابره زیات شوی دی د یاد وزارت سلاکار حفیظ میاخیل
2015 کال کې 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې د 2014 کال په لومړیو دوو او دریو میاشتو کې 1.5 زره افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده
دغه وزارت همداراز وایي چې تیر کال اروپا ته پر لاره د ډوبو شویو 3,500 کډوالو 18% افغانانو چې د ځینو مړي کابل ته رالېږدول شوي هم وو همزولو څوک اروپا ته پر داسې لارو د تلونکو ځوانانو د تېښتې علت ناامني څوک بیکاري او اقتصادي ستونزې او څوک بیا په خپله له اروپایي هیوادونو سره د یو شمیر ځوانانو بېدریغه مینه بولي د پکتیا د اریوب ځاځي ولسوالۍ اوسیدونکي 22 کلن زلمي نورنبي ولې اروپا ته په ناقانونه توګه د تلو نیت تړلی و مرکه مې ورسره کړې د ده له خولې واورئ
کله تللی وې تر کومه ځای ورسېدې
زه تقریبا د 4 میاشتې مخکې لاړ وم د بلغاری پورې ورسېدلم برغلی نه او پاس بیا ستون شو
مشکل څه شی و فرزن ولې د زړه وکړ چې دې ځای نه لاړ شي
مزل د خلکو غولول بس خلکو وایي چې داسې مزې دي داسې دي داسې دي خارج ملکو کې پیسې دي داسې کورونا دي کبلې دي زه چې خپله لاړم نه کبلې وې نه پیسې وې بس په خپلو سترګو مو ولیدل چې افغانیان به د پله لاندې پراته وو بس حکومت به تراله داسې مړې به تراله چې اوبو کې به وریژې ته پخې کړې وې بس هغه وریژې به ورکولې نور نه کمبالې وې هېڅ شی نه وو پلاستیکو کې به ننتل مغو کې به پټ شول بس شپه به کې سبا
که د خپلې لارې کیسه راته وکړي
وله دغه نه وو چې لوړو پیاده مزل و د شپې مزل و ډېر زیات تکلیفونه وو مړې نه وو اوبه نه وې وږې تندې نه دوا نه پر موږ خپل ډالې کې مړه شول څلو نه پر ټکر کې مړه شول کرلا غوندې وړه موټر وو دغه ته بیا 18 نفره 16 نفره اچول څلور نفره بیا ډالې ته اچول اووه نفره بیا 6 سیټ ته اچول 3 نفره مخې سیټ ته اچول وله غوړ غوړ سړي به موږ وګورو عمر مقام ده هغه به جوړېدل
کورنۍ دې څومره راضي و چې کله تتلې
پټ لاړو کورنۍ مې نه و خبره کړې بس زه چې ایران ته ورسېدلم وزنګو ته ویلم مې زه ایران کې
پیسې دې څنګه پیدا کړې مصارف دې څنګه پیدا کړې
پیسې خو ما څه خپلې وې مې ټلیفون خرڅ کړو 2000 مې بل سړی نه کار زر واخیستلې دغه نه میزان ورسول نور چې دوی خبر شو چې پیسې مو سر ولا کوي شیرو شو پاس رو شو
څومره مصرف به شوی
مصرف شو وی تقریبا 3000 هو شو بشوی ډالر
وست یعنی دا خپل چې تا دغه سفر دی وکړ د مشکلات دی ولیدل خپل ملګرو ته څه پیغام لري
خپل اول مو سم مرګلی و مرګل ورته وی غیر سر وغلل د مټول مرګلی روغلو ورته وی چې څوک چرسی اول قران او تر خلجه د قران ته وګوره چې ماڅه که بیا نه درېدل چې تلل شي بیا پرېږده
اوس چې په خپل وطن کې څنګه
ولا په خپل وطن کې په خپل ملک یې چې 15 روپۍ د میاشتې وګټې یا دغه ملکو 55 لک روپۍ نه د 15 روپۍ ډېرې په دغه نه د خلک شکر وباسي خو هغه ملکو ته د خلک زړونه ماخه کوي یا ملکونه چټي دي ای دوور په ملکونه نه دی خپل افغانستان کې چې هغه سي کار وکړي افغانیان چې هغه ملکو ته لوټي هم مل په یو کول کې داسي جوړ شي لکه ګول خو غلط لور دی می وریزی ډیر په ولې 100 روپے لري په ترکی کې چې مو ولې دانه په خاطر لوي دی مرزو ډاک نی ولا یا مون پیسې پیدا کوا شي نه دی مړې پیسې پیدا کوا شي بس در په در سره و جوړی دل وړ وړ سړی وو
زفر صوبہ مهاجر يم پروت پدا سي در په در يم
منن هم زولو چې تاندې څنګه اوري
زروان کډا پسر يم يا ورز بم در دنا حال دزړوي در مانتا
ملګرو دا یوازې نور نبی نه دی چې اروپا ته په ناقانونه توګه د تللیو لارو کړاونې لیدلی او پښیمانه شوی دی، بلکې د تیر کال په دلوې میاشت کې جرمني ته رسیدلي 125 کسان په خپله خوښه بیرته افغانستان ته راوګرځېدل، او د جرمني حکومت ویلي چې 1500 نور افغان کډوال هم غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي. دوستانو، له افغانستانه تلونکي ځینې کسان ځان ته په اصطلاح ډول ډول کیسونه جوړوي چې په اروپا کې په اسانه قبولي ورکړي شي، خو د یو شمیر راستانه شویو ځوانانو تجربه څرګندوي چې اوس هلته د قبولې کیسه ډیره سخته شوه. د لغمان احمد فواد غیاسی نږدې 10 کاله له خارجي ځواکونو سره ترجمانی کړي، خو بیا هم قبولي ورنه کړې شو. د د مرکه را سره واوري.
دغه ځنه لارم ترکیه ته، بیا ترکیه نه لارو بلغاریا ته، بلغاریا نه سربستان، سربستان کرواشیا او سلوونیا او اتریش او بلاخره آلمان. واقعا لاره کې مشکلات ډېر، خصوصا چې هغه فاميلي زی ماشومان سره زی لاره کې بیزتی استه، لاره کې مرګ استه، لاره کې ژوبل توپ استه، لاره کې باندې توپ استه چې ما خپل تقریبا 25 ورځې زندان تیر کړ په بلغاریا کې. زندان ما غسې زندان چې ډوډۍ پکې نه وهلو ټکولو، والته چې کله مونږ مثلا پولیسو په گیر راتلو هغه د مونږ ډوډۍ د مونږ پیسې د مونږ ټلیفونونه د مونږ کالي واخیسته. هلته چې زندان ته لاړو دوی پوښتنه کول چې تاسو قاچاق اخباران یا ستاسو مواد انفجاری او سلا انتقال وی د افغانان ډیر زورول بلاړو محکمه سو
جرمنی د کهالند کده فرانس کا سویزرلند کبل جم د کډن مارګ د ک سویډن د ک انګلند د غواړه کنار سی ګران کو نړ او بدخشان تا زبزم افغانستان تا.
نو اوس دغه سفر مو مک تنگسیم ولیدلې خپل همزولو سره چې کینې ملګرو سره دا وړاندیز ورته کوي چې دوی افغانستان لاړ شي څنګه؟
نه، مخکې مزه چې دلته وم اکثره به ما ملګري راته ویل چې مزه ما د چانه ونه منل زه لاړم. اوس چې زه هم خبرې کوم شاید خلک ونه مني، شاید وایي چې دروغ وایي، خو زه دغه خبرې کوم په درد نه خوري. خیر ده، مړ کېږو چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک مړ کېږي، مونږ هم ورسره مړ کېږو. ښه خبره دا ده چې خپل وطن کې یو تیږه هم کېدو دا وطن یو ورځ به باسي، که خیر ده یو ترکاري یو بل کار وکړي خپل ژوند وچلئ، دغه با عزته ژوند ده.
تاسې به نور خلک به موم لیدلي وي هلته، یا خصوصا افغان چې کډوال وو د هغوی ژوند په اړه که وغږېږي څه مسالو سره مخ وو؟
تر هغه پورې چې ما ولیده او ما هلته خلکو سره مشورې وکړ، یعنی هغه خلک چې هلته تر اوسه پورې ژوند یې تیر کړی 40 کاله کېږي چې آلمان کې ده خوشحاله نه ده. دغه لپاره چې کورنۍ نه لري، آرامه ده، عزت نه لري، هیڅ شی نه لري د ځان لپاره. نور شکر الحمدلله دغه موږ هم دلته ژوند لرو، عزت لرو، غرور لرو، خو یوازینی شی چې دلته نه لرو هغه علم نه لرو. که موږ علم درلودو نن د موږ حالت به داسې نه وای.
او کامدا نن بیا یو قاچاقبر پیدا شي او ډیر په غوړه هغه درته ووایي چې زه تا رسولی شم، څومره به په خبره باور وکړې؟
چې دا اوس قاچاقبر راته ووایي چې $10,000 هم راته راکړي بیرته نه ځم. او
ولې به نه ځې؟
بیرته به دغه لپاره نه ځم، نور کې څوک غواړي خپل عزت وساتي. موږ ته دا اوس چې آلمان ده خلک کار کړی، خلک ځان ته مملکت جوړ کړی، ورې خپل وطن کې کار نه کوو. ولې نه ځم مثلا زه ځوان یم، ولې نه ځم اردو کې نه ځم، ولې نه ځم پولیس؟ صحیح ده چې دا مشکلات لرو، خو بیا هم خدای لرو، خدای نه هیچ چالو نه ده.
ملګرو، لکه څنګه چې ښاغلي فواد غیاسی وویل، له مرګه تیښته نشته، او هغه د چا خبره د کور ګټه د لاهور ګټه. خو د ځوانانو ګیله دا ده چې په کور کې ګټه یعنی کار نشته. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کارموندنې په برخه کې ګڼ کارونه پلان کړي دي. د دغه وزارت ویاند علی افتخاری وایي
برنامه‌ای که در مجموع دولت برای حل مزل بیکاری داره، یکی برنامه ملی کاره که
د بیکاری ستونزې د حل لپاره چې دولت کوم کارونه پلان کړی دی، یو هم د کار ملی پروګرام دی. د کلیو او پراختیا وزارت کابو 3200 کلیو کې کار پیل کړی چې په هر کلی کې تر 100 ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابرېږي. همدارس د هیواد په 12 ولایتونو کې د برېښنا د 12 بندونو جوړول، د کلیو ولسوالیو او د ښارونو د سره نخلاولو لپاره د لوی لارو جوړول او د چین هیواد په مرسته د هستوګن ځایونو جوړول دي. د زراعت په برخه کې د مختلفو پروژو تګلاره جوړه شوې او د اوبو رسولو پروژې دي چې په زرګونه ځوانانو ته به د کار زمینه پکې برابر شي. همداراز د سعودي عربستان په شمول له ځینو بهرنیو هیوادونو سره خبرې شوې چې زموږ کارګرو ته به په هغو هیوادونو کې کاري فرصتونه مهیا کوي. او مهمه ده چې د کار ملي کمیټه رامنځته شوې چې په تلپاتې ډول د بیکاری د لمنځه وړلو په اړه فکر کوي.
حل موزل دائمی بیکاری فکر میکنه.
همزول ځینې صاحب نظران په دې نظر دي چې پر خپل وطن مین کسان که څومره هم مجبور شي خپل وطن نه پرېږدي. په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار ملالۍ شینواری هم وایي چې موږ هڅه کوو ځوانانو کې د وطن پرستۍ حس بیدار کړو. هغه زیاتوي
که څوک خفه نه شي زه دې ته هوسي تیښته وایم، ځکه هغوی وایي چې بس نور د افغانستان نه جوړیږي، دا راته چا جوړ نه کوو، اوس باید وتښتو. نو وروره یا خورې، افغانستان تاسو ته بل څوک نه جوړی، تاسو باید خپله جوړ کړئ او هغه وخت به تاسو ارزښت ولرئ چې تاسو په خپله باندې خپل د هیواد دپاره ګټور ثابت شي. که ته په خپل هیواد کې ارزښت ځانته نشي پیدا کولی، ته په بهر کې بالکل نشي پیدا کولی.
اغلی شینواری مو همداراز د ځوانانو لپاره د افغان دولت له ځینو پلانونو خبروي چې د دوی په وینا د ځوانانو د وضعیت د ښه کېدو لامل به وګرځي.
غواړم د ولسمشر سره ځینې ځوانان کینو د دولت او د ځوانانو ترمنځ اړیکې بیرته د سره ورغول شي. کله کمنګ یو چاته احساس ورکړو چې تاسو یوازې نه استې په ټولنه کې، دا درد زموږ د ټولو درد دی، بیا یې ګالل آسان کی. بل مسله دا ده چې منګ غواړو چې د ولسمشر یا د دولت د پاره ځینې سفیران ولرو په ځینو ولایتونو کې، داسې شي چې وپوهیږي چې زما غږ تر یو ځیر رسېدی شي. همدا اوس وګورئ زیاتره انتقاد په ولسمشر دا دی چې دا ځوانې څیرې راولي، ځوان کل ته ډېر اهمیت ورکوي، زاړه تر په دې خفه دي چې موږ یې د پامه غورځولي. اوس ځوانان هم که په دې خفه شي، نو زه وایم چې ولسمشر په ځوانانو باندې ډېره پانګونه کوي.
همزولو په دې تما چې د قاچاقبرانو غوړې ژمنې مو اروپا ته په ناقانونه توګه تک ته لیواله نکړي او وروسته په خپلو کړو د نور نبی، احمد فواد غیاسی او ګڼو نورو په څیر پښیمانه نشئ، دا تاندې څانګې رانغاړو. روغ اوسئ.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مو منئ. روانه خبرونه مو د فاتحې اخیستلو د خزینه سالونونو کمښت او په دې برخه کې موجوده ستونزو ته ځانګړې شوې ده، او دا چې د فاتحې اخیستلو په سالونونو کې ګڼې ګوڼې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې دي. موږ مخکې هم په دې هکله خبرونه جوړه کړې وه، خو تر اوسه هم د خزینه سالونونو د کموالي ستونزه نه ده حل شوې. دا چې اړوندو ادارو په دې برخه کې څه اقدامات کړي په دې خبرونه کې به واورئ. زه مسعوده نیازیم، خو په سر کې به له مرزی احمد زینا د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د سرخی پله زندان د خزینه بندیانو پر غوښتنو غور پیل شوی. د محابسو او توقیف خانو ریاست وای وروسته له هغې چې د کابل د بادام باغ له خزینه زندانه یو شمیر خزینه زندانیان د سرخی پله زندان ته انتقال شوي، نو د یو شمیر غوښتنو لپاره یې په اعتراض لاس پورې کړ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت محابسو او توقیف خانو رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستانی د افغان ولسمشر لخوا د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت خزینه زندانیانو ته د تخفیف فرمان نه صادرول، د زندان په داخل کې د ټلیفوني اسانتیاو نشټوالی او یو شمیر نور مسایل د خزینه زندانیانو د اعتراض عمده عوامل یادوي. ښاغلی کوهستانی ازادي رادیو ته ویلي چې دوی له دغو خزینه زندانیانو سره خبرې کړي او یو تفاهم ته رسیدلی دي. ویل کېږي چې د مهال نږدې 240 خزینه بندیانې د سرخی پله په زندان کې دي. د افغانستان په زندانونو کې تر دې وړاندې هم یو شمیر زندانیانو د دوی دوسیو ته په وخت نه رسیدلی اخلاقی فساد او د زندان د مسولینو د ناوړه چلند له امله اعتراضونه کړی دي. د ځغاسته په سیالۍ کې کیمیا یوسفی لومړی مقام ترلاسه کړ. د افغانستان د اتلتیک فدراسیون د ځغاسته په سیالۍ کې کیمیا یوسفی لومړی مقام ترلاسه کړی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین احسان نیرو ازادي رادیو ته ویلي چې د ځغاسته دغه سیالۍ د نجونو ترمنځ وه چې د بدني روزنې په ریاست کې جوړه شوې وه. په دغه سیالۍ کې کیمیا یوسفی وتوانېده چې لومړی مقام خپل کړي. ښاغلي نیرو ویلي چې کیمیا یوسفی به د دغه بریا په ترلاسه کولو سره وکولی شي د اولمپیک په سیالۍ کې شاوخوا پنځه میاشتې وروسته به جوړې شي د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې چې کله په یوې کورنۍ کې مړی وشي، د جنازې له مراسمو وروسته خلک د مړي کور ته ورځي، له خپلوانو سره غم شریکي او خواخوږي کوي او د دعا او فاتحې مراسم ترسره کوي. دا مراسم په کور، جماعت او د فاتحې په سالونونو کې ترسره کیږي. د فاتحې زنانه سالونونه یوازې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې شته چې ګڼې کورنۍ پکې د فاتحې مراسم ترسره کوي. په کابل ښار کې یو شمیر محدود د ښځو لپاره د فاتحې سالونونه شته چې د کابل ښار نفوس ته په کتو ډیر کم دي او په دې برخه کې کورنۍ او میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د فاتحې اخیستلو په ښځینه سالونونو کې چې د دوو یا درېو فاتحو لپاره بسنه کوي، د ورځې پکې له پنځو نه تر شپږو آن تر اتو د فاتحې مراسم نیول کیږي چې میرمنې او آزادارې کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل اوسیدونکي شکیلا د ښځینه سالونونو د ښېګڼو په اړه راته وایي.
هغه کور کې چې غم وي یا مړی شوی وي، نو هغوی بیچارهګان یو په خپل غم کې وي، بل دغه فاتحه تر میاشتو پورې دوام لري. دغه سالونونه خو دغه اسانتیاوې برابروي چې میرمنو ته کار اسانه کوي او له دغې هم بېغمه کیږي، ځکه اوس په افغانستان کې داسې یو دود ده چې هر ورځ فاتحګر راځي. داسې نه کوي چې په یو ورځ باندې راشي، او دغه سالون بیا دغه اسانتیاوې برابروي چې ټول په یو ورځ باندې وغواړي او دغه فاتحه خلاصه شي. نه د کور میرمنې په تکلیف کیږي او نه هغه کوروالا.
اوس مهال په کابل ښار کې کم شمیر د فاتحې اخیستلو ښځینه سالونونه فعال دي چې د کابل د نفوس په پرتله ډیر کم دي. اغلی شکیلا زیاتوي په کابل ښار کې باید د ښځو د فاتحې سالونونه زیات شي چې خلک وکولی شي خپل مراسم په ښه توګه ترسره کړي.
زما نظر دا ده چې باید دا په کابل ښار کې ډیر شي، ځکه اوس په یو سالون کې که موږ تاسې وګورو هر ورځ اته نه فاتحګان نیول کیږي. دغه کې هغه فاتحګرو ته هم ستونزه پیدا کیږي، ځکه هغه خپل هغه نه پیژني چې کوم ځای ته باید لاړ شي، ځکه خلک ډیر یې پکې، نو نشي کولی چې هغه چاته چې فاتحه تللی دي هغوی پیدا کړي. داسې یو غالمغالي پکې هیڅ هغه آداب نه مراتیږي پکې چې باید فاتحه کورنۍ چې غم ځپلي بیچارهګان هغوی ته باید موږ تسلیت ورکو یا خبرې ورسره وکړو. هلته هیڅ دغه خبرې نه کیږي، فقط زی دریږي بیرته راځي د ناستې ځای هاته نوي. نو زما په نظر باید دغه فاتحه سالونونه ډیر شي.
د فاتحې په ښځینه سالونونو کې کله کله دومره ګڼه ګوڼه وي چې د تګ راتګ لار نه وي، او آن په ځینو مواردو کې میرمنې د ټیل ماټیل له کبله خوږی شوي هم دي. د کابل یو بل اوسیدونکي ارزو راته د سترګو لیدلی حال وایي.
تاسو مې سترګو لیدلی حال وایي، مې یو فاتحې ته لاړو، سالون ته لاړو، چې هلته هم سامان څو فاتحې نیول شوي وي. چې یو زړه ښځه وه هغه نو بیخي په خو لاندې سوه، غریب سې ټیل پرې راغی، سې بیخي نور زو حالت کې سوه. او بله دا چې موږ هلته خپل مغز مشخص ځای ته چې تللي وو هغه هېڅ سړی پیدا کوی نه شي چې دا کوم ځای کې ناست دي، چې دعا ورته وکړو. یعنی همزمان به څو فاتحه ونه نیول شي، سالونونه ډېر شي، یا یو بل تدابیر ورته ونیول شي. اوس اوس موږ ننوتلو، داسې بیروبار ده چې هېڅ د راوتو لار نشته چې موږ بیرته راووزو. هغه ښځه چې زوف یې وکړو بیخي داسې حالت کې سوه چې ګنګ څه پرته وه غریبه، اوس بیا د وتو لار نه وه چې هغه کلې وه، یا چېره ازاده فضا ته وړي وه، ډاکټر ته وړي وه، زر زر هغه ماسې بنده پاتې وه. داسې حالت باید نه وي.
اغلی ارزو همداراز له کورنۍ غوښتنه کوي چې د فاتحې په مراسمو کې د ځینو ټکو ته پام وکړي، او د ماشومانو له راوستلو دې هم ډډه وکړي، ځکه چې دا هم د دې باعث کیږي چې په سالون کې ګڼه ګوڼه ډېره شي.
او بل کورنۍ نه دا هیله لرم چې ماشومان خپل رانولي سالونو ته، او بل دا چې راشي کینی او سرت وایي نور جیک شي. داسې نه چې دی ناستې وو کیسې کوي ښځې ناستې پسې ناستې دي، خو حتمي بیروبار په دې حالت کې هم راځي، راشي دعا وکړي زر جیک شي.
ماشومان
په کابل ښار کې د یو خزینه سالون د قاری غږ و چې په سالون کې د غنګونې لامل خزو ته ویل چې آرام دی وي خو غنګونه ډیره زیاته و. د همدې سالون قاری محمد نفیس بهیج وایي د خزینه سالونونو د کمښت لامل ډیری وخت په دې سالونونو کې و اته ان تر نهو فاتحه اخیستل کیږي چې د فاتحه آداب پکې نه پر ځای کیږي.
ایتو روزی هم میباشه که 8 فاتحه و 9 فاتحه میباشه.
داسی روزی هم کیږي چې اته نه فاتحه وي. دولت له هر فاتحه زر افغانۍ اخلي. قاریان تلاوت کوي، خزی راځي او فاتحه ورکوي. فعلاً ځای نشته، خلک مجبور دي چې په یو سالون کې اته نه فاتحې ونیسي. نو فاتحې چې څومره ډېرې وي ګڼګونه هم ډېره وي. موږ چې هر څومره ښځو ته وایو چې غلې اوسئ خو نه کیږي، په دې خاطر چې شمیر زیات وي که بل سالون وای ولې به داسې حال و. ښځې د ګڼګونې له لاسه تلاوت نه اوري.
ترنو اوریدونکو د ازادي راډیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com د کابل ښاروالۍ د کلتوري خدماتو رئیس راحله کوهستانی وایي مخکې موږ په کابل ښار کې و د فاتحې خزینه سالونونه لرل. تاسو سره مو وعده کړې و چې 15 نور سالونونه به هم جوړوو چې هغه وعده شوي سالونونه مو اوس ټول جوړ کړي دي.
قبلا ما 7 سالون داشتیم در صد شهر کابل.
پخوا موږ په کابل ښار کې و د فاتحې سالونونه لرل، 15 نور سالونونه مو جوړ کړل او اوس عملا ګټه ترې اخیستل کیږي. چې له هغې جملې نه په 12 ناحیه کې د فاتحې یو سالون چې سلور سو کسان پکې ځایږي. دوه نور سالونونه مو په 15 ناحیه کې په درې پوړونو کې جوړ کړي چې د میرمنو لپاره پکې مدرسه هم شته او یو بل سالون د جوړېدو په حال کې دی. یو بل سالون موږ په خوشحال خان مینه کې دی چې په دې سالون کې هم سلور سو کسان ځایږي او خلک کولی شي ګټه ترې واخلي. د چلستون په سیمه کې مو یو سالون د دانا په نوم درلود. اوس مو په همدې سیمه کې یو بل سالون هم جوړ کړی چې 200 کسان پکې ځایږي او ګټه اخیستنې ته تیار دی.
تکمیل شو افتتاح کړي.
میرمن راحله د هغو سالونونو یادونه هم کوي چې د جوړېدو په حال کې دي.
و سالونه کې در حالت اعمار هستند
او هغه سالونونه چې د جوړېدو په حال کې دي د فاتحې او سالون د بنی حصار په سیمه کې دي چې 70% کارونه بشپړ شوي دي. بل سالون مو چې اوس کار پرې روان دی د خیرخانې په 15 حصه کې دي چې د سیمه د خلکو غوښتنه وه ځکه چې هلته نفوس ډیر زیات دی. او بل د قصبه د فاتحې سالون دی چې نقشه یې موږ ورته جوړه کړې. نور کارونه او لګښت د همغه سیم خلکو کړي او اوس امنن خلک ګټه ترې اخلي.
درم چې بعد اساس مردان قرار دره
خو میرمن راحله له خلکو ګیلمنه دا وای زموږ اساسي ستونزه دا ده چې خلک د خپل سیمې په سالونونو کې فاتحه نه نیسي بلکې د ښار مرکزی سیمو ته راځي چې دا په خپل د غنیګونی بایس کیږي. نو موري وای موږ خپل کارکونکو ته ویل چې په سالونونو کې له څلورو اضافه فاتحو ته اجازه م ورکوي خو خلک یې را سره نه مني.
مونږ دا چیزی کې مو مشکل درېم
خو اساسي مشکل چې موږ په دغه سالونونو کې لرو دا دی چې مثلا د خوشحال خان په سیمه کې د فاتحې سالون شته. هلته موږ خدمه لرو، پیرهدار لرو چې له دولت نه معاش اخلي خو د دغې سیمې خلک راځي د کارتیچار په سیمه کې خپله فاتحه نیسي او وایي چې دا مرکزی سیمه ده. په داسې حال کې چې زموږ ټول سالونونه د سړک په سر او عامو ځایونو کې دي موږ خپلو کارکوونکو ته تل وایو چې په یو سالون کې له څلورو فاتحو نه اضافه اجازه مه ورکوئ ځکه چې ګڼګونه جوړیږي او خو خلک یې نه مني او وای مرکزی سالونونو کې زموږ خپلوان بلد دي خو زموږ د سالونونو آدرس په ټولو سیمو کې واضح دی.
سالونا د کوم کوچه قرار نه داره، همیشه د مسیر سرکو است.
ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړی مختلفونه راوستوي د پوسپکس پټې مودادي په کابل کې سوار لسیوویا، هرات کې سلویخت، مزار شریف کې 19، کندهار کې 22، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
با سلام و روز بخیر.